السلام علیکم په افغانستان کې د سهار 10 بجې سوي د ازادي رادیو د خبرونه د یو ساعت لپاره ده. د خبرونه په راپورونه کوي چې چین وایي د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې خبرو ته لا هم هیله مند دي. نور مطالب وروسته معرفي کیږي. اوس له سید کمال شاه عارف نه د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه اوري.
پسر کې د خبرونو سرچکی په ولسیرګه کې د فاریاب یو شمیر استازي وای د المار او قیصر ولسوالۍ کې د الماس په نوم پروان پوځي عملیاتو کې لسګونه کلی د وسوال طالبانو څخه پاک سوی دي. د کندوز امنیتي چارواکي وای چې په دغه شهر کې د غیر مسؤوله وسلوالو پر تګ راتګ بندیز لګولی دی او د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI پخوانی مشر حمید ګل تیره شپه مړ شو. د خبرونو تفصیل په ولس جرګه کې د فاریاب یو شمیر استازي وای د المار او قیصر ولسوالۍ کې د الماس په نوم پروان پوځي عملیاتو کې لسګونه واړه او لوی کلی له وسلوال طالبانو نیول سوي دي. د عملیات د څلور ورځو راهیسې په سیمه کې روان دي. د ولس جرګې غړي نقیب الله فایق چې په دې عملیاتو کې د ولسمشر د لومړي مرستیال عبدالرشید دوست ملتیا کوي پرون ازادي راډیو ټول د دې عملیاتو په درېمه او څلورمه ورځ د شاخ په نوم لوی کلی دولتي ځواکونو نیول دي. نوموړی وای د قیصر ولسوالۍ د شاخ سیمه له درې کلونو راهیسې د وسلوال طالبانو په ولکه کې و او همدارنګه د چنار درې په نوم بل مهمه سیمه چې طالبانو په کښې راټول سوي و د پوینا پرون د حکومتي ځواکونو لاسته ورغلې ده. وسلوال طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. بلخوا یو شمیر ځایي اوسېدونکو ازادي راډیو ته ویلي چې په سیمه کې روانو عملیاتو ولسي خلک زیانمن کړي او په ځینو مواردو کې ځورول سوي دي. د ترکمنستان ولسمشر د افغانستان له لارې پاکستان او هندوستان ته د ګازو د لیږد پروژې ټاپې پر اقتصادي ګټو سربیره په سیمه کې د ښه ګاونډیتوب او ملګرتیا لپاره مهمه بللې. د انټرپاکس خبري اژانس د قربان قولي بردي محمدوب لخولې چې د حکومتي چارواکو په یو غونډه کې خبرې کولې ویلې له ترکمنستان څخه د افغانستان له لارې پاکستان او هندوستان ته د ګازو د نلیکې له پروژې څخه په دې پروژه کې ټول شکې لوري نه یوازې اقتصادي ګټه اخیستی سي بلکې دا به شي ملګرتیا، ښه ګاونډیتوب او د سیمې د هیوادونو ترمنځ د ګټورې همکارۍ لپاره د یو پل په توګه کار وکړي. ترکمن ولسمشر د ټاپې پروژې په اړه دا څرګندونې په داسې حال کوي چې په دې وروستیو کې د ترکمن ګاز کمپنۍ یو مسؤول د فرانسې خبري اژانس ته ویلي و ترکمن ګاز به د افغانستان له لارې پاکستان او هندوستان ته ترکمنستان د ګازو د پایپ لاین د پروژې د کنسورسیوم مشري وکړي. د فرانسې خبري اژانس د یو پاکستاني چارواکي له خولې ویلي ترکمنستان غواړي چې د ټاپې پروژې ژر تر ژره پیل سي ځکه چې د ایران له اټومي تړون راوروسته اشکاباد دا اندېښنه لري چې د ایران ګاز د جنوبي آسیا بازار ونه نیسي. د کندوز امنیتي چارواکي وایي چې په دغه شهر کې د غیر مسؤوله وسلوالو پر تګ راتګ بندیز لګولی دی. د دې ولایت امنیه قمندان قاسم جنګلباغ نن ازادي راډیو ته وویل چې له دغه کار څخه یې هدف د امنیت ټینګښت او د بې نظمیو مخنیوی دی. ښاغلي جنګلباغ زیاته کړې چې دوی په دې اړه یو کمیسیون هم جوړ کړی چې وروسته به دغه پروګرام ولسوالۍ ته هم وغځول سي. هغه وویل چې تر دا مهاله له ګڼ شمېر غیر مسؤوله وسلوالو څخه یې وسلې هم راټولې کړې دي. د کندوز امنیتي چارواکي یادګام پر داسې مهال پورته کوي چې په دې وروستیو کې دغه ولایت د ګڼ شمېر امنیتی پیښو شاهد وو او تر دا مهاله د کابل په بازارونو کې افغاني له ځینو بهرنیو اثارو په وړاندې په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر دوه شپېته افغاني اویا پوله، یو یورو نهه شپېته افغاني نوي پوله، یو انګلیسي پونډ اووه نوي افغاني څلوېښت پوله، یو سعودي ریال شپاړس افغاني پنځه اویا پوله او زر ایراني تومن اتلس افغاني اویا پوله. اوس هم څو بهرني خبرونه. د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI بخوانی مشر حمید ګل تیره شپه د اووه اویا کلونو په عمر د مغزي سکتې له کبله مړ سو. دغه متقاعد جنرال تر مغزي خونریزۍ وروسته له اسلام آباد بهر یوه روغتون ته انتقال سو خو ډاکتران یې په ژغورلو بریالي نه سول. حمید ګل ته د پاکستان د هغې ستراتیژۍ د پلار په سترګه کتل کیږي چې له مخې د هند او افغانستان په ګډون په ګاونډیو هیوادونو کې د سختدریزو وسلوالو په مرسته له نیابتي جګړې په استفادې خپل نفوذ وساتی. حمید ګل چې له 1908 تر 1909 میلادي کلونو پورې د ISI مشر و د نویمې میلادي لسیزې په لومړیو کې د وسلوال طالبانو په ایجاد کې کلیدي نقش درلود. دی د تقاعد پر مهال هم یو جنجالي شخصیت و. د امریکا متحده ایالاتو پر ده تور لګاوه چې په پاکستان کې له سختدریزو وسلوالو ډلو سره یې اړیکې لري. حمید ګل چې د امریکا سخت مخالف و دغه تورونه ردول. پاکستان او هندستان یو بیا د کشمیر په لنجمنه سیمه کې پر یو بل ډزې کړې چې په نتیجه کې لږ لږ څلور کسان وژل شوي او درویشت نور ټپیان شوي دي. د هند پولیس وایي څلور ولسي کسان هغه مهال وژل شول چې موټر یې د کشمیر د بالاکوټ په سیمه کې د پاکستان څخه په توغول شوي توغندۍ ولګېد. د کشمیر په نورو سیمو کې هم په نښتو کې لږ تر لږه یوویشت کسان ټپیان شوي دي. د پاکستان پولیس وایي د ابسې نار پر کلي ډزو کې درې کسان ټپیان شوي دي. دواړه هیوادونه د دې پیښو پړه پر یو او بل اچوي. راپورونه وایي چې په تېر یوه اونۍ کې د هغې کرښې په اوږدو کې چې کشمیر یې د هندوستان او پاکستان ترمنځ ویشلي، دواړو خواوې هره ورځ د یو بل لور ته ډزې کوي. هند او پاکستان له برېتانیا څخه په 1948 میلادي کال کې د خپلواکۍ د ترلاسه کولو راهیسې درې ځلې د کشمیر پر سر خپلو کې لوی جګړې کړی دی. ایران د خپلو پخوانی اټومي فعالیتونو په اړه د اټومي انرژي نړیوالې ادارې ته معلومات ورکړي. دا د ایران او د نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادونو ترمنځ د سیمې توافق له هغو شرایطو څخه یو شرط دی چې که ایران عملي کړي نو بندیزونه به ترې لرې سي. د اټومي انرژي نړیوالې ادارې پرون وویل ایران په ټاکل سوې موده کې لیکلي توضیحات او اړوند اسناد ورسپارلی دي. دا اداره کولی سي د اکتوبر تر 15 نیټې پورې له ایران څخه نور معلومات وغواړي، څو وکولی سي د کال تر پایه پورې خپل راپور بشپړ کړي. که چیرې د اټومي انرژي نړیواله اداره ووایي چې ایران د خپل اټومي پروګرام په اړه دوی ټولو پوښتنو ته ځواب ویلي، په هغه صورت کې پر ایران لګېدلې ټول اقتصادي بندیزونه لرې کېږي. پرون د عراق په پلازمینې بغداد کې د بمي بریدونو کې له کبله لږ لږ دوه ویشت تنه ووژل سول. شاوخوا دیارلس تنه صدر ښار ته نږدې په شام میشته سیمه حبیبه کې هغه وخت ووژل سول چې خلک د وسایطو په سودا اخته وو. نه تنه نور کسان د پلازمینې په شاوخوا سیمو کې د نورو بمي بریدونو له کبله ووژل سول. د دوو تازه بریدونو مسؤلیت چا نه دی منلی، خو د اسلامي دولت ډلې یا داعش سخت دریځو وسلوالو په وروستیو کې په بغداد او نورو ولایتونو کې یو لړ بمي بریدونه پیل کړي چې عمدتاً شیعګان په نښه کوي. د پاکستان د مرکزی حکومت یو وزیر ورسره له هغې استعفا وکړه چې په یو مرکه کې وویل د دې هیواد د استخباراتو د ادارې پخوانی مشر د یوې کودتا طرحه جوړه کړې وه. د پاکستان د چاپیریال ساتنې وزیر مشاهد الله خان د اګست د میاشتې په 14 نیټه له بي بي سي سره په مرکه کې په پاکستان کې د هغو مظاهرو او لاریونونو په اړه معلومات ورکول چې د اپوزیسیون مشرانو عمران خان او طاهر القادر یې مشري کوله. مشاهد الله خان بي بي سي ته وویل د پاکستان د پوځي استخباراتي ادارې یا ISI پخوانی مشر جنرال زهیر الاسلام له تاوتریخوالي څخه د ډکو مظاهرو تر شا لاس درلود. په دې دوو میاشتنیو مظاهرو کې درې کسان وژل شوي او تر 500 زیات نور ټپیان شوي وو. او د چین په ساحلي ښار تیانچین کې د اور لګېدنې د تلفاتو شمیر 104 تنو ته رسېدلی دی. د چین سینوای خبري اجانس په دې اړه ویلي چې د هوا د ککړتیا د ویر له کبله د دې سیمې اوسېدونکي نورو سیمو ته انتقال شوي دي. راپورونه وایي چې په سیمه کې د اور لمبې پراخې شوي او څو نورې چاودنې هم شوي دي چې د ښار په ځای له لوګیو ډکه کړې ده. د خبرونو پای.
دا ازادي رادیو ده. د دې خبرونه په راپورونه کې اوري چې چین وایي د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې خبرو ته لا هم هیله مند دی. په کندز کې د غیر مسؤولو وسلوالو پر تګ راتګ بندیز لګول شوی او دوی بې وسلې کیږي.
موږ ډېر خوشحاله سو چې دغه غیر مسؤول وسلوال کسان خالص الله کل دغه ښار کې هم ټول ورسره پازاب و. ډېر زیات خوشحاله سو چې دوی خالص الله سو.
په ننګرهار کې د افغانستان د خپلواکۍ د بیا ګټلو لمانځنې ته تیاریانې روانې دي.
ټول اماده یعنی نیول شوی دي، هم نظامی او هم ملکی. په دې کې د کونړ، نورستان، لغمان ولایتونو نه والی صاحبان نور یو تعداد مشران دعوتي دي. د مرکز نام
د افغانستان د خبریالانو د خوندیتوب ټولنوي افغان حکومت د بیان د ازادي او د ژورنالیستانو د حقونو د خوندیتوب ژمنې عملي کړي نه دي. دوه اونیز پروګرامونه د نورو مطالبو ترڅنګ په همدې خبرونه کې ووري. مخکښ شزي او ژوند په شیبو کې چین وایي دوی لا هم د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې خبرو ته هیله مند او ملاتړ کوي. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویاند دغه څرګندونې په داسې حال کې کوي چې د وروستیو اونیو پیښو په افغانستان کې د سولې د خبرو د ژر پیلېدو په اړه هیلې کمې کړې دي. نور تفصیل د اجمل اند پر پټ کې.
په داسې حال کې چې د وروستیو اونیو پیښو په افغانستان کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ پیل شوې خبرې له ناڅرګند برخلیک سره مخ کړي. چین وایي په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره د افغانانو په مشرۍ د پخلاینې د پروسې ملاتړ کوي، هڅوي او باور لري چې د افغانستان د شخړې د هواري لپاره د سولې خبرې یوازینۍ لاره ده. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویاندی په خپلې وروستۍ خبري غونډه کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې پر خبرو یو اربیا په داسې حال کې ټینګار کړی چې د طالبانو د مشر ملا محمد عمر د مرګ د خبر خپرېدل او ورپسې په کابل کې مرګونې او درنې چاودنې د دې سبب شوي چې د دواړو لورو ترمنځ د سولې د خبرو پیل ته پیدا شوې هیلې کمې شي. دا وسلوالو طالبانو سره د افغان حکومت استازو د لومړي ځل لپاره په اسلام آباد کې د پاکستان په همکارۍ مخامخ خبرې وکړې. ټاکل شوی و چې دویم دور مخامخ خبرې هم ترسره شي، خو د طالبانو د مشر ملا محمد عمر د مړینې د خبر له خپرېدو وروسته دویم دور خبرې ونه شوې. ویل کېږي چې د دې لومړي پړاو خبرو په تنظیم کې چینایي لوري مهم رول لوبولی و. د چین د بهرنیو چارو وزارت په خپله ویبپاڼه کې د دې وزارت د ویاندي هوا چوننګ له خولې وایي چین لا هم د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو ملاتړ کوي او په دې برخه کې د ټولو خواوو په ځانګړې توګه د پاکستان رول مهم بولي او ستایي. د چین د بهرنیو چارو وزارت د سولې په خبرو کې د پاکستان د رول یادونه په داسې حال کې کړې چې په کابل کې وروستیو مرګونو چاودنو راوروسته افغان ولسمشر اشرف غني په دې برخه کې پاکستان په نه همکارۍ تورن کړ او ټینګار یې وکړ چې دوی نور له وسلوالو طالبانو سره د سولې د خبرو په برخه کې له پاکستان نه د همکارۍ تمه نه لري. خو د چین د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې هیله څرګنده کړې چې په افغانستان کې د دوامدارې سولې د ټینګښت لپاره به په مسله کې ټول ښکیل لوري په سم لوري ولاړ شي او د خبرو پر مخ بیولو لپاره به ژمن اوسي او د باور فضا به رامنځته کړي. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ټینګار کړی چې هیواد چمتو دی په افغانستان کې د پخلاینې لپاره له ټولو لورو سره همکاري وکړي او په دې برخه کې خپل پراخ رول ترسره کړي. چین په سیمه کې د پاکستان نږدې ملګری هیواد دی چې خپل هم د تروریزم له ګواښ سره مخ دی. له بله پلوه د نړۍ دا دویم لوی اقتصاد په پاکستان، افغانستان او سیمه کې یو لړ لوی اقتصادي پروژې لري چې د عملي کولو لپاره یې په منطقه کې امن مهم ګڼل کېږي.
په راپور کې مو اوریدل چې چین وایي دوی لا هم د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې خبرو ته هیله مند دي او ملاتړ یې کوي. ټاکل شوی و چې د طالبانو او افغان حکومت استازي په پاکستان کې د سولې مخامخ دویم پړاو خبرې پیل کړي، خو د طالب مشر ملا محمد عمر د مرګ اعلان د خبرې وځنډولې. د کندوز ولایت په ښار کې د نن د غیر مسؤوله وسلوالو پر تګ راتګ بندیز ولګول سو. د دې ولایت امنیتي چارواکي وایي دوی یو واکمن کمیسیون جوړ کړی چې په ښار کې ټول غیر مسؤوله وسلوال کسان بې وسلې کړي او وروسته له هغې غواړي چې دغه پروسه په ولسوالیو کې هم عملي کړي. اجمل آریان له سیمې رپورټ رالېږلی.
د کندز ولایت امنیتي چارواکي خبر ورکوي چې دوی د ښه امنیت او ثبات رامنځته کېدو په هدف د نوموړي ولایت په ښار کې د غیر مسؤولو وسلوالو پر تګ راتګ بندیز لګولی دی. د نوموړي ولایت د امنیت قمندانۍ سرپرست محمد قاسم جنګلباغ له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې په دې ولایت کې د سولې او ټیکاو رامنځته کولو په هدف یې یو واکمن کمیسیون جوړ کړی څو په ښار کې دننه د ټوپکیانو د بې ځایه ګرځېدو مخنیوی وکړي.
افراد غیر مسئول
کندز ښار ډیر بے نظم او غیر مسئول وسلوال هر ورځ په ښار کې ګرځیدل. نو موږ یو کمیسیون جوړ کړی چې دې کمیسیون تر اوسه پورې 400 راډیو موټرو څخه تورې ښیښې پاکې کړې دي. همدارنګه څه باندې 400 میله کلاشنکوفونه او یو اندازه تفنګچې د غیر مسئول وسلوالو څخه راغونډې کړې دي او دغه لړۍ لا هم په چټکۍ سره د کندز په ښار کې جریان لري. جنگل باغ وویل چې دوی غواړي دغه پروسه د کندز ولایت په نورو سیمو کې هم پلی کړي څو په سیمو کې د دوست او دښمن صف ښکاره شي. په همدې حال کې د کندز ولایت یو شمېر اوسېدونکي هم ډېره خوښي څرګندوي چې د امنیت قمندانۍ لخوا په ښار کې د غیر مسؤولو وسلوالو په تګ راتګ بندیز لګول شوی دی. دوی وایي چې ټول خلک د پولیسو له دې کار او فعالیت څخه ملاتړ کوي او باید چې دغه پروسه د دې ولایت په ولسوالیو کې هم پیل شي.
موږ ډېر خوشحاله سو چې دغه غیر مسؤول وسلوال کسان خالصالای کل دغه ښار کې هم ټول سره پازا وو. ډېر زیات خوشحاله سو چې دی خالصالا سو خدای کې دغه پروسه تر ډېر وخت پورې جریان لري چې دغه غیر مسؤول کسان بیخي هم داسې خالص او رکس د جنت ټول خلک دې لاسه پازا وي ټول آرام سي.
موږ د پولیسو لپاره ډېر خوشحاله سو چې دغه غیر مسؤول کسان د شخصي مسله ټول کلو په ښار کې نه پریدي. فعلا وضعیت امنیتی د خارم خسوی ده او شخصی مسالم منګ نه وینو او که خدای وکي دا کار په دې ولایت کې شروع شوی ده د دائم لپاره د دائم لپاره او خدای وکي دا کار دا پروسه په دې ولسوالو کې تطبیق سي او دا شخصی مساله د لمنځلار سي د خلکو امنیت بخي او کاروبار به منګ سم سي کو.
د مدني ټولنو فعالان هم د پولیسو له دغه کار څخه ملاتړ کوي. دوی همدارنګه وایي که دولت غواړي په دې ولایت کې سوله او ثبات رامنځته شي، باید په لومړي قدم کې د دې ولایت په شپږو ولسوالیو او مرکز کې ټول غیر مسؤول وسلوال خالصلا کړي، څو د دوست او دښمن صف روښانه شي. ځکه اوس مهال په دې ولایت کې د طالبانو او غیر مسؤول وسلوالو توپیر ډېر ستونزمن کار دی، په دې خاطر چې دواړې ډلې په یو رنګ لباس او څیرو کې په کلو او بانډو کې ګرځي او حضور لري. اجمل آریان، آزادی رادیو، کندوز.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له آزادی رادیو واوري.
د افغانستان د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه وایي چې افغان حکومت هغه ژمنې نه دي عملي کړي چې د بیان د ازادي او د ژورنالستانو د حقونو د دفاع لپاره یې کړې وې. د دې کمیټې مسؤلینو ویل چې لا هم حکومت د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي په کمولو کې پاتې راغلی دی. تفصیل د ناجیه صفوي په راپور کې.
د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه وایي سره له دې چې د ملي وحدت حکومت نه نږدې یو کال تیریږي، خو تر اوسه یې د خبریالانو د وژلو او تاوتریخوالي دوسیې نه دي څېړلي. د دې کمیټې مسؤلینو د شنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل د ملي وحدت حکومت دواړو مشرانو د خبریالانو د حقونو د دفاع او بیان ازادۍ د پیاوړتیا لپاره لیکلي ژمنې ورکړې وې، خو ټولې ژمنې د کاغذ پر مخ پاتې دي. د دې کمیټې مشر نجیب شریف په کابل کې خبریالانو ته وویل چې حکومت باید له خپلو ژمنو سره سم د خبریالانو د حقونو خوندیتوب ته جدي پام وکړي.
ما خواستیم امروز برنامه را برگزار بکنیم.
ما غوښتل د دې پروګرام له لارې د ولسمشر او اجرایي رئیس پام دې موضوع ته واړو، تر څو په هغو مواردو چې دوی ژمنه کړې وه عمل وکړي. د مثال په ډول تر اوسه د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي پیښو ته هیڅ ډول رسیدګي نه ده شوې. بل دا چې د ټولو خبریالانو د تل دوسیه باید وسیړل شي. همدارنګه یو شمیر نور مسایل هم شته چې تر اوسه په دې ژمنلی کې عملي شوي نه دي.
نږدې لس میاشتې مخکې د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې د ملي وحدت حکومت له مشرانو سره د خبریالانو د خوندیتوب او بیان ازادۍ د پیاوړتیا لپاره لیکلي ژمنې واخیستې. ولسمشر او اجرایي رئیس له افغان ژورنالستانو سره ژمنه کړې چې حکومت به د بیان د ازادۍ د پراختیا او د ژورنالستانو د حقونو خوندیتوب ته لومړیتوب ورکړي. خو د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه او خبریالان وایي تر اوسه نه یوازې د ژمنې عملي شوې نه دي، بلکې د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي پیښې لا زیاتې شوې دي. افغان خبریالان وایي چې اوسمهال د اطلاع رسونې په برخه کې له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. دوو افغان خبریالانو فرهاد حیدری او مرسی عدل په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
خبریالان ځورول کېږي، وهل ټکول کېږي او زندان ته اچول کېږي، خو څوک نشته چې پوښتنه یې وکړي. همدارنګه د اطلاع رسونې په برخه کې نه یوازې دا چې ډېر امکانات نه دي برابر سوي، بلکې محدودیتونه هم وضع سوي دي.
خوشونه در برابر خبرنگار روز به روز افزایش میبه.
د خبریالانو پر وړاندې تاوتریخوالی ورځ تر بلې زیاتیږي او د ټولو خبریالانو ته د اندېښنې وړ موضوع ده. حکومت باید هڅه وکړي چې د خبریالانو لپاره یو امن او خوندي چاپیریال رامنځته کړي.
له بلې خوا د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت موینه مشګان مصطفوي بیا ډاډ ورکوي چې د خبریالانو ستونزو ته به جدي پام کیږي.
اگر در گذشته ها کمکاری هایی بوده، از این بابت ما وعده می کنم که
کچیری په تیر کې کارونه په سم ډول نجی تر سره سوي، لږی ورسته تاسو ته ډاډ درکوم هر ستونزه چې تاسو ورسره مخ کیږي په ډیر جدیت سره به د اطلاعات او فرهنګ وزارت لخوا تعقیب کیږي.
لبلې خو کارپوهان بیا وایي په افغانستان کې د جګړې دوام او په ځینو مواردو کې د قانون په بشپړه توګه نه عملي کېدل د دې سبب شوی چې حکومتي چارواکي له خبریالانو سره تاوتریخوالي ته مخه کړي.
ومردل چې د افغانستان د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه وایي چې افغان حکومت د بیان د ازادي او د ژورنالستانو د حقونو د خوندیتوب ژمنې عملي کړي نه دي. اوس به اسدالله لودین راته وایي چې په کابل کې نن ورځپاڼو ته چاپ کړي.
د کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو خپل مطالب او تبصرې تر ډیره پاکستان ته د افغان پلاوي د سفر لاسته راوړنو او د فاریاب د جګړې په لیکو کې د ولسمشر د لومړي مرستیال ګډون ته ځانګړي کړي دي. سرنوشت خپلواکي ورځپاڼې په خپله سرمقاله کې لیکلي چې د پاکستان ځواب څه وو او حکومت څه کوي. په سرمقاله کې راغلي افغان پلاوی باید له ولس سره دا شریک کړي چې پاکستانی چارواکو د افغان حکومت غوښتنو ته څه ځواب ورکړی دی. د ورځپاڼې په باور ولس باید پوه شي چې پاکستان بیا هم تشه ژمنې کړي او که له افغانستان سره د همکارۍ په برخه کې عملي ګامونه پورته کوي. ملي ارمان خپلواکي ورځپاڼې به په خپله سرمقاله کې لیکلي، پاکستان له تیرو دریو لسیزو را په دې خوا افغانان په یوه او بل نوم کړوي. په سرمقاله کې راغلي، دغه هیواد ته تللی افغان پلاوی هم له کومې لاسته راوړنې پرته بیرته هیواد ته راستون شوی دی. د ورځپاڼې په باور خلک باید د پاکستان د لاسوهنو په وړاندې لاس تر زنه کښېنني او هڅه وکړي چې له افغاني تولیداتو استفاده زیاته کړي. لیکوال ویلي، که څه هم د پاکستاني تولیداتو تحریم به تر یو څه مودې افغانان له ستونزو سره مخ کړي، خو زیاته کړې ده چې د وخت په تېرېدو به افغانان بدیلې لارې پیدا او پاکستان به له اقتصادي ستونزو سره مخ شي. ویسا خپلواکي ورځپاڼې بیا په یو مطلب کې د کارپوهانو په حواله لیکلي چې د افغانستان او پاکستان اړیکې پخوانی حالت ته درومي. په مطلب کې راغلي چې د افغان پلاوی د سفر پر مهال پاکستان افغان لوري ته یو لړ شرایط وړاندې کړي چې په هیڅ ډول د منلو نه دي. اطلاعات روز ورځپاڼې بیا په لومړي مخ کې د ولسمشر د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم انځور خپور کړی او د ده په حواله یې لیکلي چې ملي امنیت شورا او ولسمشر اجازه راکړي د بدخشان او کندوز جګړو ته هم ځم. همدې ورځپاڼې بیا په یو جلا مطلب کې لیکلي، دوستم د دې لپاره د فاریاب د جګړې لیکو ته ولاړ چې د یو لوی ناورین مخنیوی وکړي.
ستاسو له ټلیفوني پیغامونو
حاجی مریم نجیب د بادغیس ولایت د بالاحمرغاب د ولسوالۍ نه خبره کوم. نه پوهېږم چې په ټول افغانستان کښې دا حالات دي که دلته تنها دغه حالات په ټوله سم شمال کښې د بادغیس ولایت د بالاحمرغاب ولسوالۍ پر نفوظه منطقه ده، خو چې کله طالبان د جنوب خوا څخه یو ټک ورباندې وکړي دوی د شمال خوا په اوانو باندې ولي، یعنې هغه مسکونوي منطقه په اوانو باندې ولي. د افسوس ځای ده او متاسفانه مو په ډېر تعصب سره ویلس ولای چې داسې اسلام او داسې مسلمانتوب چې نن په افغانستان کښې روان ده او د جهاد په بانه باندې بېګناه انسانان قتلېږي. د شاه شهید پېښه موږ داسې توجیه کولس ولای چې په نیمه شپه باندې معصوم کوچنیان ښځې او سپین ږیرې په خپلو کورونو کښې ویده دي او یو شخص ورځي د هغوی په منځ کښې انفجار کوي. دا ډېر د افسوس ځای ده په افغانستان کښې د اسلام په نامه باندې معصوم او بېګناه انسانان، بېګناه کوچنیان، بېګناه ښځې په نیمه شپه باندې د انفجار په صدا باندې راپورته کېږي او ټول شهادت رسول کېږي. داسې انسانانو ته دې الله پاک اشد مجازات د دوزخ عذاب ورکړي. ومن الله تعالی
او محمد خان د پکتیکا ولایت د کټواز د برملي ولسوالۍ چې تاسو سره په تماس کښې محترم رئیس صاحب جمهور ته، اشرف غني صاحب ته او ډاکټر صاحب عبدالله ته مې دا پیغام ده چې دغه په افغانستان کښې نن دغه انسانان ټوکر ټوکر پراته دي په وینو کښې راته دي او ټوکر ټوکر دي تر خاورو لاندې دي تر دیوالو لاندې دي، ولې یو غور نه کوې، ولې یو پوښتنه نه کوې؟ ته څه وړ رئیس جمهور یې، تا څه وړ وعدې کړې دي له خلکو سره، تا له ملت سره څه وړ وعدې کړې دي چې زه به څه کوم؟ قرآن دې کړی ده، وعده دې کړې ده، یوونه دواړو کړې ده، ډاکټر صاحب عبدالله کړې ده، ډاکټر صاحب اشرف غني هم کړې ده، قرآن یې را سره کړی ده، وعده یې را سره کړې ده چې زه به دغسې وعدې کوم، زه به وطن ته امنیت راولم، وطن به جوړوم، ملت به په امن کښې ژوند کوي. نن دې څه وړ دا دې تا امن ده، دا دې تا سوله ده چې دا تا اوس راوستله؟ پاکستان په ښکاره باندې را ځي په تا کښې پټاوونه کېږي، بې ګناه انسانان ټوکر ټوکر، شهیدان واړه بچیان پاته ټوکر ټوکر، دا مخلوق یې تباه کړو، وطن یې در تباه کړو. ته هېڅ جواب نه ورکوې، که وزیر دفاع یې، که رئیس جمهور یې، که اجرایي رئیس یې، که دې په وس کښې وایه که دې نه یې په وس کښې، دا پرېږده، یو بل چا ته یې وسپاره.
زه وطن دوست چاکري ولسوالۍ څخه، کوم بې ګناه خلک چې په کابل کښې شهیدان شول موږ ټول پرې غمجن یو. افغانانو ته په کار ده چې ټول خپل دښمن وپېژني. پاکستان د ټولو افغانانو دښمن دی. پاکستان زموږ مشران ټول شهیدان شول. ملا صاحب محمد عمر هم پاکستان شهید کړ، ډاکټر نجیب هم پاکستان شهید کړ او نور ښه مشران د موږ ټول پاکستان شهیدان شول. وسلام.
زه سید احمد د کونړ ولایت د سرګانو ولسوالۍ نه تاسو سره په اړیکه کښېیم. نو زموږ د ولسمشر اشرف غني نه دا غوښتنه چې دا څنګه حکومت دی، حکومت خو داسې نه کېږي لکه دا چې کوي، چې تقریبا په دغه یوه میاشت کښې دا څومره وخت کښې څومره تلفات د پولیسو د اردو د دې ټولو وشو که نه، تلفات دغه شو زیات شو بېخي دومره تلفات، خو ولاکه موږ به دغه لس حکومتونه بدل شو، دغه پاچایان بدل شو، دومره تلفات چا نه وو ورکړي. دا غوښتنه ده چې دوی په خپل هغه کښې ګړندي شي او چالاکي وکړي، د دې بې ځایه د قتل او د هغه مخنیوی وکړي. دا خو داسې نه کېږي، دا پاچاهي خو داسې دې ته د کندوز د وروستۍ پېښې په اړه اړوند باندې چې تقریبا 90 او تقریبا 10 نفره هسته په شهادت باندې رسېدلي دي، د اربکیانو البته په دې اصل باندې موږ داسې ویلی سوله چې دغه خلک خو واکن چې د وطن په دفاع کې هغوی د خپل ځانونه له لاسه ورکړو. اما متاسفانه او متاسفانه او بدبختانه چې د کندوز چارواکو بېرته دا وویل چې په دې کې څلور نفره یا کم زیات تلته قمندانان ول او هغوی قمندانانو جنایت کول او هغوی قمندانانو کولی. متاسفانه چې موږ دا ویلس وای چې هغوی د دولت په خدمت کې وو، د ملت په خدمت کې ولو، داسې یو دولتي اداره بیا داسې وایي چې د هغوی طالبان د غم ټغر باندې ناست دي او هغوی په وینو کې لوڅبید دي، او داسې خلک چې په شخصي عقدو باندې بیا داسې په دې خلکو پسې وایي. زه له دولت څخه هیله کوم چې دغه خلک پیدا کړي او دوی ته مجازات ورکړي.
زه چولاد اورزګان ولایت څخه اورزګان ولسوالي اوسېدونکی یم. مولدار د تلور میشتګي زی چې د ترافیک پر مخ بند ده. ما غوښتنه د لوړپوړو چارواکو د ازادي لري د لارې دغه دی چې د زموږ د لارې غم وکړي، او زموږ په ولسوالي کې پولیس علالي وي، اردو جنگ نه کوي، ومنشته امر نه لري، او دا چې نورم لوړپوړو چارواکو خپل دنده په پټو ده ساتنه نه رسوي. کچې دي دغه زموږ لا لوړپوړو چارواکي په شته د خلاص کې هم زموږ ځان منه لوي او هم به خپل دنده په پټو ده ساتنه رسوي.
السلام ما نوم جبار خان دی د خاص روزګان ولسوالۍ اوسېدونکی یم. دغز مزار د خپلو چارواکو ته ورسي او د خدای په لحاظ د قرآن په لحاظ دغه د ارګ په مابین کې هم پر چوکۍ سره دا وایي دالته به مو خوب کې د خدای په لحاظ د یوې ولسوالۍ پال ولاکه خبر یاست. په دا خاص روزګان ولسوالۍ کې چې په دا څلور میاشتې ولاکه ستا مو ته راوستی دي، یو کاروان واوستی، هغه هم تلپاتې خورا ډېر و.
دا اوریدونکو ټلیفوني پیغامونه مو له ازادي رادیو نه واوریدل. د افغانستان د نورم او ستاندرد او د پنګونې د ملاتړ ادارې هڅه کوي چې ملي پنګوال معیاري تولیداتو ته وهڅوي. د دغو ادارو ترمنځ په همدې هدف پرون یو تړون هم لاسلیک شو. دا په اصل کې ده چې له دې وړاندې د تولیدي او وارداتي موادو پر ټیټ کیفیت انتقادونه زیات و. نور تفصیل د یوسف خان زادران په راپور کې.
په داس حال کې چې د کورنیو تولیداتو استعمال مخ په ډیریدو دی او له بلې خوا د همدغو تولیداتو کیفیت په اړه ځینې پوښتنې مطرح کیږي، د نورم او سټنډرډ اداره وایي چې د داخلي تولیداتو د کیفیت د معیاري کېدو هڅې پیل کړې دي. دوی وایي چې د تولیداتو د معیار د تصدیق لپاره به ځانګړي نښه ایجاد کړي. انسا یا د افغانستان د نورم او سټنډرډ اداره له دې سره چې په هیواد کې د بې کیفیته موادو تولید تاییدوي، وایي چې د کورنیو تولیداتو کلکه څارنه کولی شي دغه ستونزه ژر حل کړي. د دغې ادارې مشر پوپلزی پوپل د شنبې په ورځ خبر یالانو ته وویل
ما پروګرام او کارای مقدماتي
مونږ د دغه کار لپاره پروګرامونه او لمړني کارونه بشپړ کړي او د معیار نخ مهم تیار کړي. په نږدې راتلونکي کې به زموږ تولیدات ان شاء الله د سټانډرډ علامه ولري. دا به داسې وي چې ورسته به له تولیداتو څارنه هم کیږي چې هغه تولیدات چې د علامه لري آیا په همدغه معیار تولید هم کوي او کنه.
تولید میکنه و یا نمیکنه.
ښاغلی پوپلزی وایي چې د اصول له مخې د دوی کار د لایحې جوړول دي او د هغې د تطبیق مسؤلیت د عامې روغتیا، کرنې او سوداګرۍ وزارتونو په غاړه دی. د نورم او سټنډرډ ملي ادارې چې په افغانستان کې د تولیداتو د باکیفیته کېدو لپاره په دغه هیواد کې د پانګونې د ملاتړ یا آیسا ادارې سره یو تړون هم لاسلیک کړ، وایي چې ملي سوداګرو ته د عامه پوهاوي زیاتول کولی شي دغه هدف ته د رسېدو سره مرسته وکړي. دغه ادارې له دې وړاندې د اوبو او برېښنا وزارت، برېښنا شرکت، د غالیو د تولیدولو ټولنو، سوداګرۍ او صنایعو خونو سره هم ورته داسې تړونونه لاسلیک کړي دي. په همدې حال کې د آیسا یا په افغانستان کې د پانګونې څخه د ملاتړ اداره وایي چې د نورم او سټنډرډ تطبیق یوازې د حکومتي ادارو کار نه دی، بلکې په دغه برخه کې د خصوصي پانګه اچونکو پاملرنه او د خلکو همکاري اړینه ده. د دغه ادارې مشر قربان حقجو له ملي سوداګرو وغوښتل چې د کیفیت د معیاري کېدو لپاره یو له بل سره سالمه سیالي وکړي. زموږ لپاره دا ډیره مهمه ده چې د افغانستان د پانګونې ملاتړ اداره خپل کارونه د کورنیو تولیداتو څخه د ملاتړ په برخه کې وکړي او د هغې د پراختیا او معیاري کېدو په برخه کې په سمه توګه خپل خدمات وړاندې کړي. دا ادارې داسې وخت د هیواد د کورنیو تولیداتو د معیاري کېدو لپاره نوې هڅه کوي چې په دغو ورځو کې د عامه افغانانو لخوا په ټولنیزو شبکې فیسبوک کې د کورنیو تولیداتو د استعمال لپاره تر ټولو ډیر کمپاین کیږي. دوی وایي چې د ګاونډیو هیوادونو په تولیداتو لګول شوي پیسې بیرته د افغانستان په ویجاړۍ مصرفیږي او ټینګار کوي چې باید لومړیتوب افغان تولیداتو ته ورکړل شي. له دې سره عام خلک له حکومت غواړي چې د خلکو احساساتو ته په پام خپل تولیدات ډیر او معیاري کړي او پانګوالو ته د پانګونې اسانه زمینه برابرې کړي.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
ده امریکا غد آشنا را دونه.
د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه هر ورځ پر هم دغه چپو د ماشام تر او بجو وروسته د 1200 ساعتونو لپاره اوریدل سي. تاسو اوس ازادي رادیو ته ورځ په افغانستان کې د سحر لس نیمه بجې کېدین کې دي. د مهمو خبرونو سرخطونه له سید کمال شریف نوري.
په ولسترګه کې د فاریاب یو شمیر استازي وای د المار او قیصر ولسوالۍ کې د الماس په نوم پر روانو پوځي عملیاتو کې لسګونه واړه او لوی کلی له وسلوال طالبانو نیول سوي دي. د ترکمنستان ولسمشر د افغانستان له لارې پاکستان او هندوستان ته د ګازو د لیږد پروژه ټاپي پر اقتصادي ګټو سربیره په سیمه کې د ښه ګاونډیتوب او ملګرتیا لپاره مهمه بللې. د کندوز امنیتي چارواکي وای چې په دغه ښار کې د غیر مسؤوله وسلوالو پر تګ راتګ بندیز لګولی دی. د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI په خوانی مشر حمید ګل تیر شپه د اوګا کلونو په عمر د مغزي سکتې لقبله مرسو. پاکستان او هندستان یو اربیا د کشمیر په لنجمن سیمه کې پر یو بلډزې کړي چې په نتیجه کې لږ تر لږه څلور کسان وژل سوي او دوربش نور ټپیان سوي دي. پرون د عراق په پلازمینه بغداد کې د بمی بریدونو لقبله لږ تر لږه 22 تنه وژل سول. ایران د خپلو پخوانیو اټومي فعالیتونو په اړه د اټومي انرژي نړیوال ادارې ته معلومات ورکړي. او د پاکستان د مرکزی حکومت یو وزیر ورسته له هغې استعفا وکړه چې په یو مرکه کې وویل د دې هیواد د استخباراتو د ادارې پخوانی مشر د بیا کودتا طرحه جوړه کړې وه.
د مهمو خبرونو سرخطونه مو له ازادي رادیو نه واوریدل. دي او نورو خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر وی پانه ولولي چې ادرس یې ازادي رادیو ډاٹ کام یا هم ازادي رادیو ټکی او ار جی. ازادي رادیو په فیسبوک کې هم خپل پانه لري. تاسو هم دغه پانه لایک یا خوش کړی. هر ورځ پکې تازه راپورونه او خبرونه ولولي او باسونی کې برخه واخلي. چې ادرس یې ازادي facebook.com/ازادي رادیو. په ننګرهار کې د هیواد د خپلواکۍ د بیا ګټلو جشن د لمانځنې لپاره تیاری روان دی. چارواکي به یې سژنی جشن به تر نورو رنګین وي. شاه محمود شینواری له جلال آباد رپورټ لري.
د اسد د میاشتې 28مه چې د هیواد خپلواکۍ ورځ سره برابر ده د ګوتو په شمار ورځې ورته پاتې دي. په ننګرهار کې دغه تاریخي او لویاړ څخه ډکې ورځې نمانځنې لپاره لس ورځې وړاندې تیاری شروع شوی او اوس هم د ښار واټونه، سړکونه او لوی لارې د افغانستان په بیرغونو او د غازی امان الله خان په انځورونو ښکلې کیږي. د ننګرهار والي سلیم خان کندوزی وایي تیرو څو کلونو کې دا ورځ په ډیرو عادي مراسمو نمانځل کېده، خو د دې لپاره چې غازی امان الله خان په ننګرهار کې دفن دی سږ کال به د هیواد په کچه ستر جشن په دې کی تر سره کیږي.
دغه لپاره ټول آماده یعنی نیول شوی دي، هم نظامی او هم ملکی. په دې کې د کونړ، نورستان، لغمان ولایتونو نه والی صاحبان نور یو تعداد مشران دعوتی د مرکز نه موږ دعوت کوو چې مشران وکولې شي راشي.
سره له دې چې ولایتي اداره د دې جشن لپاره خپل ترتیبات نیسي، د ننګرهار مدني فعالان، ژورنالیستان او فرهنګیان هم د دې جشن په ویاړ د ښار د ښکلا په موخه له تیرو لس ورځو راهیسې کمپاین پیل کړی او شپه ورځ د دې ښار په واټونو، سړکونو او لوی لارو ملي بیرغونه د هیواد اتل غازی امان الله خان او د افغان ولسمشر انځورونه زړوي. مدني فعال هدایت الله ظهیر چې د دې بیرغونو او انځورونو لګښت په غاړه اخیستی وایي دا کمپاین به تر 28 مسد پورې دوام وکړي.
دا کمپاین روان دی، مخکې به دي انشاءالله، او په دې کې موږ سره ټول دغه مدني فعالان وروڼه چې کوم دي ژورنالستان، لیکوالان
د ننګرهار والی سلیم خان کندوزی هم د ځوانانو سره د شپې لخوا په دې کمپاین کې ملګرتیا وکړه او خوښي ښکاره کړه چې په ځوانانو کې د وطن دوستۍ روحیه دومره زوروره ده چې په رضاکارانه ډول د دې جشن لپاره ترتیبات نیسي.
زه ډیر د خوشحالۍ احساس پدې کوم چې ننګرهار ځوانان او بل خصوص ننګرهار ژورنالستان خپل نوتری دی او د غازی امان الله خان د رئیس جمهور او دغه زمنګ ملي بیرغونه چې دغه راتشتم د اسد په مناسبت باندې یا د استقلال ورځ مناسبت باندې پدې کې په خار کې د دې لګولو سهم اخلي. مدینه نور د خوشحالۍ ځای نشته.
بلخوا د دې کمپاین غړي وایي دا د دوی ستر ارمان دی چې د هیواد خپلواکۍ ورځ په ګرمو ولولو ونمانځل شي، ځکه دا ورځ د ټولو افغانانو لپاره ډیر تاریخي ارزښت لري.
محمد زبیر خاکسار مې جلال آباد د خپلی خار نه زه په ټولو افغانانو په خاصه توګه د ننګرهار ولایت په ملي سوداګرو، په ځوانو، مدني فعالانو، دولتي ادارو په مسؤلینو، منصبینو باندې غږ کوم چې دغه ورځ ملي ورځ ده، چا شخصي ورځ ده. راځئ که هر څوک د خپلو بچو د نفقو په څنګ کې په کور کې د یو بیرغ جوړولو سرمایه ولري، راځئ دغه بیرغونه جوړ کړئ، د خپلو کورونو باندې، په هټیو باندې ولګوئ.
یو تاریخي ارزښت دی دغه کمپاین. خپل هیوادوالو ته مې پیغام دغه دی چې راوځي او د خپل خپلواکۍ قدر وساتي او دغه ورځ د اتمشتم د زمري د خپل جوش او خروج باندې ولمانځي.
غازی امان الله خان د 1919 کال د فبروري په 20مه د پلار له وجل کېدون وروسته د سلطنت په تخت کېناست او سم د لاسه د افغانستان د بشپړې سیاسي خپلواکۍ غوښتونکی شو. چې انګریزان ورسره دا ونه منله او دا کار د افغان او انګریز د درېمې جګړې سبب شو چې تر لنډ جنگ وروسته انګلیسانو د افغانستان ازادي په رسمیت وپیژندله او غازی امان الله خان د 1299 لمریز کال د اسد میاشتې پر 23مه نېټه د افغانستان خپلواکۍ اعلان کړه او له هغې ورځې راهیسې دغه ورځ په هیواد کې د افغانستان د ازادۍ ورځې په نوم نمانځل کېږي.
دو اونیز پروگرامونه په همدې خبرونه کې اوریدلای سي. مخکښ شزي او ژوند په شیبو کې خو ترغه مخ کې رپورت لرو. د کونړ په سرکنو ولسوالۍ کې ځای خلک شکایت کوي چې په دې ولسوالۍ کې په سلګونو افغان امنیتي پوځیان میشتي خو د هر ورځې په تیرېدو سره په سیمه کې امنیت کمزورې کیږي. تفصیل د روهله انوري په راپور کې واوري.
د سرکانو ولسوالۍ قومي مشر حاجی زرګل وای په ولسوالۍ کې د غنو امنیتی ځواکونو شتون سره بیا هم امنیت ګډوډ او د دوی ژوند د ګواښ سره مخ دی.
سرکانو ولسوالۍ کې ډیر امنیتی ځواکونه موجود دي لیکن مشکل دا من لرو. سرحدي ولسوالۍ لرو د پاکستان د دوه جنسو سمپوله ده او د پولې ټول موقعیت سره سره دښمن نیولې ده. قومي مشران او درنې هستې متواتر وار په وار وجل کیږي. غټه سرمایه هم د لاسه
هغه وای په نواپاس کې پولیساتي ځواکونه له تیرو دریو کالو محاصره دي خو تر اوسه افغان حکومت په دې نه دی بریالی شوی چې یادو سرتیرو ته د تل لپاره لار خلاصه کړي او هغوی پرې په ډاډه زړه تګ راتګ وکړي.
په نواپاس کې یو ټوله عسکر پراته دي دوه درې کاله په محاصره کې تیر کړه. هغه عسکر اوس هم د محاصرې نه خلاص نه شو او وچ راشن په هلیکاپټر کې وروړل کیږي اول ته ورچول کیږي زخمي وشي.
د سرکانو اوسیدونکي وای د امنیت د نشټوالي په وجه ولسوالي په دوه برخو ویشل شوی. دوی او دولتي مسولین نشي کولای چې د سرکانو له مرکز څخه پښد او یا هم له پښد څخه سرکانو ته په سرک تګ راتګ وکړي.
سرکانو ولسوالي په منځ باندې ولسوالي ماته د دوه زیاده اتاده چې هغه خارجیانو او قوتونه وو په هغه وخت کې هم د اسارت نه خلاصه نه شوله چې ټانګو ساحه ده او قطارونه هم پورې وزیدن د فشت او د نارنګ د تله د لارې نه فشت هم هم دولت ربطامت کوي هم دا راغلي خلک چې دا ناستې دوی ربطامت کوي او هېڅ په وخت هم نه مریض هسپتال ته رسېږي او نه مړي ژوندي لتلی شو او نه جنازې لتلی شو.
د کونړ والي وحیدالله کلیمزی وایي چې افغان امنیتي ځواکونه په ولایت کې د امنیت د ټینګښت هڅې کوي خو ولس ته هم پکار دي چې خپل ځواکونو سره د امنیت پر راوستلو کې پوره همکاري وکړي.
که امنیت ونه لرو بناان پرمختګ زموږ ټولنه نشي کولای. چې د سیمې استخبارات د افغانستان د ابد ابد او د تاریخ دښمنان نه غواړي چې په افغانستان کې صلح راشي، امنیت راشي، ثبات منځته راشي او د افغانستان خلک په یوه آرامه صلحآمیزه او د ورورولۍ په فضا کې ژوند وکړه. نو بناان د تاسو دوستان نه مې غوښتنه دغه ده چې د امنیتي ارګان وسه اکه کشتي دي که امنیتي دي که نظامي دي په هره برخه کې په هر وخت کې پوره حق همکاري وکړي.
د کونړ نورو سرحدي ولسوالۍ او سیمو اوسیدونکي هم د امنیت له کمزورتیا شکایت کوي او له افغان حکومت غواړي چې د هیواد پولو او خلکو د ساتنې لپاره ګړندي ګامونه پورته کړي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لالارې ازادۍ رادیو ته راستولې دي.
پردیس لا لوګر لیکلی دا پاکستان استخبارات په افغانستان کې هیڅ کله سوله نه غواړي. دوی په رنگارنګ دروغو او پوچو وادو افغانان او افغان مشران خطابه سي. افغان دولت ته پکار ده چې د پنجاب ظلم ته په اوسپنی سوکي جواب ورکړي. بل اوریدونکي چې نوم یې هیر شوی لیکلی په هلمند ولایت کې لا معلولو کسانو سره بد چلند کیږي. موږ لا ولسمشر محمد اشرف خان نه هیله کوو چې هلمند ته یو هیئت راولیږي چې دغه مسله وڅېړي. محمد الله ستومان لا لغمان لیکلی که څه هم د افغانستان 50% خلک په کرنه بوخت دي خو 40% خلکو ته مو هم پوره غذایي مواد نه برابرېږي او خاله دانه له نورو هیوادونو واردوو د شرم ځای دی. سمیع الله حلیمی تندر بیا له پکتیا لیکلی په سمکنۍ ولسوالۍ کې ناامني زیاته شوې ده. هیله ده دولت د دغو ناامنیو مخه ونیسي چې زیات زیان یې ولسي خلکو ته رسیږي.
مخکخی خزی.
احمد شیبریم دا اونی پخ پروانه که دا جوزجان پا ولایت که دا فیضآباد ولسواله ساهره شکی برا سره ده. دا یوی ولسوالی دا چارو پرمخ بیولل دا یوی افغان میرمنی لپار گرانه ندی؟ ساهره جان چشی دا جرات تاسو تا در کرده چه دا افغانستان خونده پیوی طولنه که دا ولسوال پسفت کار مخته یوسی؟
دا جرات ما تا د زندگی رنجونه دردونه چې لیدلې دی هغه مشکلاتونه سبب شو چې زه جرات پیدا کړم یا د تصمیم په زندگی کې ونیسم د خپل مشکلات په مقابل کې مبارزه وکړم او تسلیم نشم.
نو د افغانستان شرایط خو بهتره شوي نه دي، نو اوس هم خپل امنیت ته تشویش نه لري؟
تشویش لرم، په امنیت کې تشویش لرم، هم په دې هم امیدواره یم چه زمان اردو ملی دی، پولیس دی، اوز طول شارو و اولوالی دی، دی خیز شای مردمی پنام که دی، در علیه پاس پاس دی امیدوار پده یومه که با افغانستان که سال هر رازی، پده اساس دیر امیدوار ایوم، تر حسانه چه مبارزه که پا بیادلتی، بی قانونی مقابل که بیا هم مبارزه که و منج خیزی بده تصمیم و خلصله یو که افغانستان دوباره آباد و آرام تو.
که ده امنیت لموضوع یو بلی مسئله تراشم، ده افغانستان پا تیر طولنه که ده ولسوالی ده چارو ده پرمخت بیوڑلو کار د یوې میرمنې لپاره سخت نه دی؟
په هغه وخت سخت ده چې خلک نه مني او خلک په هغه سره همکار نه وي. زه خوشبختانه داسې خلک لرم، داسې خلک په ما ولسوالۍ کې دی زما سره ډېر همکاره دی، حتی موږ څلور سوه خېزشي میروګانو لرو په د پولیس د پالو څخه ما د ولسوالۍ د پالو څخه زما سره همکار دی او ما ته د خور او مور او خپل ننګ په سترګه ګوري او شپه ورځ د امنیت تامین سره زما سره همکار دی. زه امیدوار په دې یم چې دښمن تر اوسه هم موافق نه شي، ډېر پلانونه لري زما د حیات سره زما د ځوان سره، دشمنان موفق نشه و بیا هم موفق نشه و مشکلات شده در طول جوان که مشکلات شده دوز افغانستان طول زهین مشکلات شده، اما زه به نور دوستانو به مشکلات خط تسلیم شد بیا جوان خونش که تولی ما در افغانستان نها به عوض خط تنفس کرده جوان کرده بیا زه نخوارم که بل کشور تزم آسوده آران زندگی کرم، بلکه د بل نسل ته دا الگو دا اساس هغه ته وسپارم چې هغه هم جرأت وکړي او د مشکلات او د بیعدالتۍ په مقابل کې موږ سره مبارزه.
سهره جان شکیب، چېرته چې تاسو کار کوي ممکن هلته طبیعي خبره ده مختلف قومي خلک وي او ځینې کسان شاید د ښځو د حقونو درناوی ونه کړي، احترام ورته ونه کړي، نو ستاسو کار له مشکلاتو سره نه مخامخ کیږي؟ اداري کارونه مې مطلب دی.
په اداري کار کې هم موږ پالیسی لرو، موږ وظایف لایحه لرو، د هغې مطابق سره د خپل خلک سره رویه کوو، خپل خلک سره فرزن کار کوو، له هغه سره کوم مشکل نه لرو. زموږ ولسوالۍ په پښتون شته، تاجک شته، اوزبک شته، عرب شته او ترکمن شته زندگی کوي، پنځه ملیتونه د هغه سره زندگی کوي، ژوند کوي. نو په اداري کارونو کې زه ټول ملیتونه ته یو نظر ګورم، چون زه د دولت نماینده یم، اون ټول اداري کارونه منظم دي، کوم مشکلات تر اوسه خو نشته د اداري شکل هم د امنیتي شکل لحاظ او د مردمي لحاظ.
سهره جان شکیب، د مخکښو ښځو د پروګرام په دې وروستۍ برخه کې کدا پوښتنه وکم، کېدای شي چې په افغانستان کې ډېرې داسې نجونې او میرمنې وي چې تعلیم یې کړی دی خو دا جرأت نه کوي چې یوه ولسوالۍ مخته یوسي، تاسو هغوی ته څه لارښوونه لرئ؟ څه ورته وایاسئ؟ څه پیغام ورکوئ؟ سې
د بل خوران کې استعداد لري، توانایي لري، دا پیغام لرم چې خپل استعداد او توانایي د ژوند کې استفاده کړئ. تاسو پیژنید افغانستان د صنعتي جامعه ده، د افغانستان جامعه نور خورونه چې جرأت نه کوي هغو د صنعتونو ته تسلیم دی. موږ دغه د صنعتو سره مبارزه نه کوو، یا هم د جامعه په همین شکل په قهقره کې راځي، یعنی انتشار می نکوي. موږ تحصیل کردو نور خورون ته دا پیام لرو چې راځه راشه د جامعه سره د انعامات سره مبارزه وکړه، دا تسلیم نشو، مبارزه وکړي او آینده چې افغانستان می گل گلزار شي، آرام شي او سوله صفایي. یو خانم یا ښځه په زندگی کې هیڅ کومه تسلیم نشي اخیستلی، بلکې زما زندگی به زما ژوند دی، باید د خپله په زندگی کې تسلیم ونیسم. البته درست تسلیم ونیسم د فامیل په مشوره کې ونیسم، داسې نه ده چې د خپله هر تصمیم کې د غانم ونیسم او فامیل سره مشوره نه کړم.
سحر جان شکیب، مننه چې د مخکښو ښځو په پروګرام کې مو برخه راسره واخیسته.
جوڑون کی محبوب شاہ محبوب
درنو اوریدونکو سلام، زه محبوب شاه محبوب یم. له کابل د جلال آباد په طرف سفر کوو. کله چې د ننګرهار خاورې ته داخليږو، لومړی د سره رود ولسوالۍ د درونټي سیم راځي. د تور غره په لړۍ کې د لوی لارې په خاطر له وهل شوي تونل تیریږو. له نیم کیلومتر مزله وروسته ښي لاس ته یو خامه سړک بیل شوی. همدغه سړک شاوخوا 8 کیلومتره سفر کوو چې بالاخره د کچړو سیمې ته رسو. هلته د تور غره لړۍ هم پرته ده. د غره ختیځ خواته کوچنۍ او لوی جل وهلې ونې ښکاري. د ونو سره نږدې یوه ډېره پخوانۍ او کوچنۍ نیمه ورانه شوې ودانۍ هم شته. د ودانۍ په منځ کې یو اوږد قبر او د قبر یوې خواته یوه زړه ونه موجوده ده چې هرې خوا ترې سرې او شنې ټوټې تاوې شوې دي. له شور او زوږه لرې د غره په یوې ډډې کې، چېرته چې یوازې د مرغکیو خوږ او د هوا سرشاره غږ اورېدل کېږي، د سید پهلوان بابا د بادو زیارت موجود دی. نننۍ ژوند په شیبو کې خبرونه مو همدغه زیارت ځانګړې کړي. راځئ وګنې رشیدې ته غوږ شو.
قدر منو اوریدونکو، د زیارت ودانۍ چې له خټو او تیګو جوړه شوې، شاوخوا 10 متره اوږدوالی او 1 متره سور لري. دننه پکې دوه د تور څادر میرمنې ناستې دي. خدای زده چې د زړونو د مراد کومې غوټې به سپړي او د مراد به په کومو سرو او شنو ټوټو تړي، خو له څیرو یې هیله مندي سسي. دوی نه غواړي چې له موږ سره خبرې وکړي او نه هم له دې خبرې دي چې د دغه زیارت تاریخ تر چا رسي. موږ د زیارت تاریخ ته تم کیږو او د کابل پوهنتون استاد پوهندوی لال پاچا ازمون څخه یې اورو چې د دغه زیارت د تاریخ په اړه یې د کړي څېړنې پایله څه ده.
دغه زیارت چې دی، دا د فولکلوري روایت هم لري. د سیمې خلک چې دي، دې زیارت ته اوس هم درناوی لري. فولکلوري روایت یې دا دی چې پخوا به دلته ښامار راته او خلک به خوړل. نو دا سید الیاس پهلوان چې دی، ده یوه تیګه راپورته کړه او ښامار یې وویشت. اوس هلته یوه تیګه موجوده ده، په هغه باندې دا پنجه ده. دوی وایي چې دا د هغه د سید الیاس پهلوان پنجه پې پرته ده. بل دلته بوټي دي، دا بوټي چې دي د سیمې خلک داسې روایت کوي چې دا بوټه چې قطکه یا کوم څانګه ته نوسه، د دې نو وینه بهیږي او دا وینه وي د همغو انسانانو ده چې د ښامار خوړلي دي. نو دې زیارت ته خلک قائل دي، په هغه حساب ورته قائل دي چې د سړي هغه ښامار وژلی دی. دا البته فولکلوري روایت دی، د نورو زیارتونو په باب باندې هم دغه روایتونه شته، دې ته ورته روایتونه شته، او په همدغه نمونو باندې نور زیارتونه هم شته. الیاس بابا زیارت په خپله په شینوارو کې موجود دی، ولې د هغه مکمله سوانح نشته. د دغه زیارت په باب باندې اوس هم خلک روایت باسي، او دا یو مشهور پهلوان بولي او د همدې سیمې اوسیدونکی بولي. او تقریبا دا نو دوی خو د دوی له نظره چې دا په دې باندې پیړۍ پیړۍ اوښتي دي.
استاد اسمون وایي چې د دغه زیارت اصلي نوم سید الیاس پهلوان بابا دی، خو د وخت په تیریدو سره عامو خلکو دا نوم د سید الله صاحب په زیارت بدل کړی دی.
خصوصا دغه د زیارتونو مثلا دا هلته د عبادتو دپاره نه ده چې سړی وي، دا د عبادت دپاره دی. دا یو تاریخي ارزښتونه دي، فولکلوریک ارزښتونه دي چې د پخوانیو خلکو هغه کړه وړو دود و دستور دا شینه راخی. نو دا تاریخي ارزښتونه دا باید خوندي پاتې شي، او دا باید
هڅه مو وکړه چې زیارت ته ل راغلي او ښځه وپوښتو چې د څه لپاره راغلي. هغوی له خبرو کولو ډډه وکړه، خو یوازې د زړونو مرادونه په دوو شنو ټوټو سره د پهلوان بابا زیارت په ونه کې وتړل. په سیمه کې مو د همدغې سیمې اوسیدونکي عبدالواسع انتظار څخه وپوښتل چې په دغه زیارت پورې اړوند کومې کیسې تړلي. هغه وویل
کلونه کلونه پخوا په دې خاوره باندې انګریزان تیر شوي وو چې د هغوی څه اثار همدا اوس هم تاسې مشاهده کړه. نږدې نه مو کتل چې د هغې له جملې نه دې خوا څنګ په څنګ کې یو زیارت ده چې دې ته پهلوان بابا وایي. دا د بادو زیارت دی، دا د وخت او زمان سره د خلکو د عناناتو مطابق دلته راغلي دي. که خپو بادې د وجود نور باز باد دلته چې دوی وایي چې دلته یو خامار و، د خامار هغه علایم مشته دي دې غر کې چې دا دلته راښکته شوي او دلته څه مخلوق اوسې د هغه یې ټول خوړلي. دغه ونې چې اوس ښکاري دا ونې خلک نه وهي، دوی وایي چې انسانانو نه ونې جوړې شوې. اوس چې کله دغه خلک راځي دغه ونه کمزوری کوي یا وهي په چیش باندې، دې نه سره وینه رابهیږي که نه. نو په دې خاطر باندې دې ونو ته هم ډېر خلک احترام کوي، دې زیارت ته هم احترام کوي. دې ته پهلوان بابا وایي، سید الیاس پهلوان.
انتظار د زیارت په ټولو کنجونو کې دی وی تیږي لټون کاوه. هغه د تیږي کیسه داسې بیان کړه:
نو د نن نه یو دیارلس کاله مخکې یو کس چې هغه د دې قدیمه آثارو هغه کو کنه، لرغونو آثارو هغه کو، هغه ویل چې دې زیارت ته ځو، دا زیارت ګور. هغه زیارت یو زیارت دراتک نه مخکې یو کاغذ ورسره، نو چې وی کتل ته یو تیګه واغه تیګه ما نه ولیدل. دې راوس پړله په هغه تیګه باندې یو پنجه خودل شوی و، او بیا د پنجه په دې تیګه کې یو کنج او بل کنج کې د سیګر د علایم واغې باندې چې دی ایکس کد چې شي چاپو. ویل چې دا معنا د دې ورکی چې دلته یو شی خودل شوی دی خو شا کې کنه، یعنی د خزانه په شکل باندې. نو بیا نور خدا خو مونږ افغانان یو عقیده په دې لرو چې رښتیا د وخت انګریزانو داس کوم هغه کړی چې یار رښتیا دوی زیارتونو ته څومره عقیده لري.
له ډېرې لټونه وروسته مو یوه لویه تیږه چې په ځمکه کې خښه وه پیدا کړه. رښتیا هم پر تیږې د یوه لوی لاس پنجه موجوده وه. د سید الیاس پهلوان بابا په زیارت کې مالګه هم شته چې زیارت کوونکي یې د خوردې لپاره استعمالوي، مګر په دغه زیارت کې د زیارت منجاور نه ښکاري. دا چې منجاور ولې نشته، میرویس رحماني د پښتنه ځوابوي.
دغه د سید الیاس پهلوان زیارت چې دی، د پخوا خو دیوالونه هم خو او منجاوران هم پکې وو، او دلته د شاوخوا ته ونې هم ډېرې وي. خلک به چې راته دلته دیوونو لاندې به کې ناست، په نوبت به کله ښځې او کله به نارینه خو د زیارت ته به راتل. د زیارت کې اکثر د باد او د ماشوم د پیدا کېدلو او د نورو دردونو لپاره به خلک راتل. مالګه به د جینا اخیستل، د یوه تیږه دغه به په کوم خپه کې به باد او یا چې درد وو هغه به یې په هغه ځای کې وهه. دوه رکعته لمونځ به د تبرک په خاطر کوو، دعا به یې وکوو چې خدای دې دغه کوم مشکل وو هغه مشکل به چې حل شي. نور دلته منجاورونه هم وو، هغوی به د زیارت پالنه کوو، زیارت به یې پاکاو، دیوالونه شیان به جوړو. خو په وروستیو کې چې دغسې د حالات خراب شوي، ناامني ده، خلک ډارېږي. منجاورین هم نشته اوس هلته د زیارت کې، خلک هم دومره ناراضي او زیارت هم خراب دی. نو د نړېدو په حال کې د دیوالونه غورځېدلي، او بس دا حال نو چې تاسو ګوري.
د جلال آباد ښار یو اوسیدونکی رحیم الله بیا د خپل ملګری کیسه کوي. دی وایي چې د ملګری په خیا بادونی ولې و
په خا مونږه وره سرخو ولسوال سید الله صاحب زیارت راغلو په دې یو ملګری په دغه په خوا کې بادو هغه چراغ ور سره هغه دغه خو مشکل ور سره حل شو. دا ډیر وخت دې نه راغلی د امنیت د خاطر اوازې د صدایش زیارتونه لو زیاده شي کې واغه شي کنه مونږه زیارت او دا ډیر وخت نه تللی تکلیفونه شته. بعض ملګرو ډیر ویل چې سید الله صاحب زیارت ته زه خو د امنیت د خاطر نه شتله لاله.
ته چې زیارت په زیارت ګرځي تانه لمړی په زیارت ما ایخی لاسونه برسات چې په خوایا په سره رود ولسوالۍ کې کور لره وایي چې د سید پهلوان بابا زیارت ته یوازې ناروغان نه دیدلی بلکې کله ناکله به عاشق او معشوق په زور ځان په باد ونیوه او د دیدن په خاطر به دې زیارت ته تلل. دا چې نور څه باورونه وه له برسات څخه یې اورو.
دلته د سید الله صاحب پهلوان باندې په نوم باندې یو زیارت ده چې هغه ته مونږ په پخوا ډله ډله کورنۍ بتلې خلک بتلل کلیوال بتلل دا د بادو په برخه کې به د دې درملنه به یې کېدله. یعنی داسې یو دم ورسره و کنه او په دغه زیارتونو کې ښېګڼه دا وه چې هلته به سره ډېرې کورنۍ راټولېدې او د هغه ځای نه به چې مالګه څه به ورسره وه دا به یې ځان سره واخیستل. یو ډول فکر کېده چې عالم دا یا د خدای یو څه دوست نو پندې خاطر به خلکو عقیده لرله چې دا د بادو لپاره درملنه کیږي او ګټوره کیږي ګټور ده نو پندې خاطر به خلک تل خوس دغه چاره نشته.
سوال دی په کوم زیارت قبول شو حال راته وایي چې لنګری تودو ما. درنو اوریدونکو د نامنۍ بد سیوري د ژوندانه پر ټولو چارو بده اغیزه خیندلې. د امن دراتک په هیله موږ نننۍ خبرونه هم دلته تمامو. زموږ خبرونه د ازادي رادیو پر پښتو ویبپاڼې هم اوریدلی شئ pa.azadiradio.org او که چیرې غواړئ لیکونه راواستوئ نو په کابل کې مو د پوسټ بکس شمیره د 411 په کندهار کې 22 په جلال آباد کې 4 په خوست او کندوز کې 1. ستاسې بریا زموږ هیله ده. د خدای پامان.